السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسئلې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین کمپاین پیلېږي او ټاکل شوی چې نږدې 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوی. د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمائندګۍ وتړلې، خو په روسیې کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپل سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغه پر لطوال ویلي وسلې به هغه محل حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغه پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزه پریکړه کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولې. دغه تا تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویس کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع اداري ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ سر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسی اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یو رضاکار ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هیڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانید د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګولونه وهل. نن دوشنبه د غلې ګروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په 11 ولایتونو کې د پولیو یا ګزړن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګزړن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نور نړۍ کې ریښه وچې شوې. تفصیل له فريدي سیاله اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امروختیا وزارت په بیان کې ویلي، د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په نومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزغلو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 283% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې د وم اتمونه هم ټولګه یوز د کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خسته شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوې. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملکیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبر یاست چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله. پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلې شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخی مایوس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دی که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نه امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي. مثلا بندیزونه ډېرېږي او که مثلا دغه رقم ته دوام وکړ نو هېڅ به ښځینه ډاکټره پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و دی. هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه لکه سیموتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نورو بخشو کې درته وکایم. اساس سړی باور وکړي چې دغه استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي. مثلا کلینیکونه بسته شوې دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي. یعنی به حد سړی ورته پریشانه کېږي تا غواړي چې دغه مرض پټ کا. یعنی په کور کې سړی تیر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایی غلی وه چې مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و. مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه یعنې دومره ډېر مریضان دیدې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و. خو هغو بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د هغو ژوندونه هم دسته باشي و په هغو باندې بنې کوزی شوې وي. یعنې هغه د کور مزدوران پره کم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د تپنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کارپش کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده. البته که نور سنه به هدا کله د شوزو پروسس ورته چټکړی وای هم شو ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري. په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناست سي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله. هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته خروجی یا هم داخلی دواړه لارې باندې تړلې دي. په کوم هیواد کې هم داسې ستونزو سره یو زه کله چې مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې، ډېر بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سې هر عقل او شوسته دغه ولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوای. اما هغه خویندې سې دوی کیسونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې، ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. صحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه، دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سې دوی د داسې وضعیت او هغه سره سې مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوسې اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سې کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنی دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې سې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو، زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو. زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، سم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادۍ ته تللی شي، هېچرته نه شي. ټوله ورځ په اسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومانه لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځيږي روټۍ کوو نشي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نه شته، همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې پخپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه پخپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بله داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه
خلق مان پیجنی اوس مال ته جون تیرو ما کلال تازه ما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا امدا سه پټ ازما بس دا ماسک می لگاول دی جاب می کړی دی سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سه جون تیرو دا سه کا آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځې دو آزاد پیجندنه او خلکو سره د خو خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې مسیدل نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کې چولې او تاسو پام دی اومتر پاکستان لاریالته وخت تیر سو د تاسو تاګ ونس بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه غړندی کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کوم کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دی لکه نیمه په پاکستان کې دی صحیح په افغانستان کې دی چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه مونږ ته شخصا وګورم مونږ ته ویل چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډیر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه پدې د انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالي چې ځان کنه نو شو سبا خو به وشي سبا نه شو بل سبا وشي داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چلته ژوند تیری او د اقتصادي مشکلونو څومره مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې پته تمام دغه سی پات شو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې ده د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خواسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولای بهر ته تاګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ
ولې فرشته جانې چې دا ستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکې څنګه جړل چې د دې باندې یو ستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دی باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکې نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانه مننه کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونو بند کې ورته وي چې ډاکټرانو ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپل شفا ورکړي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار وکړي خو دا وګوره چې دا انستیتونه بند شو څومره د جنکې او جړل څومره وزوریدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسي هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راوله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم بیمار مانه پریدی نو بیا غی سنگ پریدی چی اوسړی ډاکټر تا خزه لاړه چی خپل لکه خپل ستونزې ورته وی بیا یو خزه چې د زنانه ستونزې ورته وی هغه کولی شي چې اوسړی ته ډاکټر ته وی کمارم وی خو نه سبا څوک نشي ویلی د زمون ملک افغانستان د خزو ډاکټرانو ته اړتیا لري کدی غوړی کونه غوړی خدای یو نظام دی چې باید دی یو ملک باید د خزو ډاکټران وی یو خزه بیمار م چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي نه بیمار م پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غوړی سم زه فکر کوم چې دا طالبان غوړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوندونه کې بالکل لاړ شي خپل بل دنیا ته هغه ژوند نه غوړي افغانستان کې خزه تعلیم ته نه پریدي بهر ته نه پریدي نو کار ته نه پریدي وظیفه ته نه پریدي نور ځین ته نه پریدي خو بس هغه هدف هم دغه دی هم دومره پاتې شي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانه بنده کوي د خزو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی تاسو ته به خدای په خپل شفا ورکي دومره پاتې شوی دی نورې سم پاتې شوی نه دی باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صرف نه زه ویستلم ځکه چې وی تا دغه نه دا ورکړې خپل فیس نه دا ورکړې خپل فیس ورکا خو یو ځل زما والی و ما خپل دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅ کو ما خپل فیس ورکو بل ځل مې د خورځنه مې قرض وغوښتو فیس مې ورکو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیو نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند اوس د صحیح برخم لګ لګ بند کیږي چې دا باندې کیږي دا خو واسې د تم پوهېږي زم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږئ چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکۍ ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت هر کله کوم نن دوشنبه دا او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون ولولو یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزه مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي مخت تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لاندې تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي دا پوښتنه خون کوي په نننی درس کې ځوابوي
آیا په هیجی چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي
آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې بیا څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته جور واچوئ، د یو شی څخه دا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شی دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله بیا څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین، ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو دلته شاید ډیر شان وي، دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چش راځي، دلته چش راځي، دلته چش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کې د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت،
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې 13 هفته یو لړ هغه قوانين تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کول شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابېږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا، خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په نیال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده. کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یوځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلی دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو، حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دوچنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې. دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروپیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دي او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتات په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغۍ مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نبات نایتروجن پکې ډیر وي، شاید مرض خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عینال کې میوه، کندونه او دغه ټول شان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیشکي میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسې لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان ور اچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه. سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي. عضوي یعنې حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره، په خاورو کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو، پاپریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو، پاپریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز دي سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوتاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وې چې موږ نن وویل.
په درس کې مودا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او سم د نهم ټولګي د کیمیا واردی. د نهم ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژړ لمبه کوي او دود کوي. 2.66 × 10^15 O2 یا 15 O2 12 کاربن ډای اکسایډ 6H2O+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډګري سانتي ګریډ کې شول کیږي، فارمولا یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فارمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فارمولا او ساختماني فارمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فارمول یې چېش دی C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډګري، ایشېدو ټکی 248 ډګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ ورتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بی بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتا سپیژنو په دوه خانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سانتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاسته راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیا اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل.
دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې بیا عنصر ودیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره وو. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تیار کلتا دا زما د مینې پیغام یو سنا زولتا او مستا ملنګا سچ تیار کلتا دا زما د مینې پیغام یو سنا زولتا او مستا ملنګا ستړی وی دبل جړب ساتي نا او مستا ملنګا زما پر حسینم بدنام دیوا او تا چین استری شونډې پیځوان خړلې دینا او مستا ملنګا زچ تیار کلیتا دا زما د مینې پیغام یو سنا زولتا او مستا ملنګا خلوڑی جوری لٹا موما او مستا ملنگا دلیلا گمرمی نبستنو وچی مورت شاکی مات پٹا وخان دینا او مستا ملنگا زیچ دیار کلیتا دا زماد منی پیغامیو سنازا ولیتا او مستا ملنگا
خالک یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مست ملنگا سمز زڑ سلارا نغلنو وے مین سوایا چنور نا کڑی مینا تو نا او مست ملنگا سچ تیار کنے تا دا زما د مینے پیغام یو سنا زاب لیتا او مستا ملنگا خور پکور دنو ونستی دورور دچی بدل ورسارا شاما او مستا ملنگا دخمن سر دینا غریشنو وچی پختان در باندی 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 کی دیگونا او مستا ملنگا سیچ دیار کلی تا دا زمان دا منی پیغامیو سنا زاب لیتا او مستا ملنگا